د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم نن جمعہ د 2019 کال د جون د میاشه 28 ده چې د خبرګولی میاشه ل یو ډیر شمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپک په کابل کې د سهار 15:30 او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځمې د مخصوصن 9 بجې دي دا د امریکا غږ ډیوا ریډیو درې ساعته سهارانی خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم امریکا وی پاکستان د انساني قاچاق د لمنځه وړلو په برخه کې تر اوسه کم از کم معیارات هم نه دي پوره کړي خو په دې لار کې کوشش جاری کړی دی د خارجه وزارت په کلنی رپورت کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان نه ځینې کسان د جنسي ګټې د پر دین نور ملکونو ته وړل کیږي صدر ډونالد ټرمپ وی ایران د امریکایي ډرون په ویشتلو غټه غلطي کړې ده ایران د زیارت په ورځ یو امریکایي ډرون په دې ایران سکور کړ چې غنی د ایران فضا ته نه وتلی وو خو امریکا دا دعوه ناسمه بولی او امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په میانمار کې دننه او بهر د مهاجرو په کمپونو کې لسګونه زره زاړه کسان د مرسته کوونکو ډلو له سترګو لوېدلې پاتې دي اوس هم بشپړ خبرونه د امریکا خارجه وزارت په نړۍ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنۍ رپورت خپور کړی دی په دې رپورت کې چې د زیارت یا پنځمې په ورځ خپور شو د پاکستان پاک ویل شوی چې د دې ملک ریاست تر اوسه د انساني قاچاق د لمنځه وړلو په برخه کې هغه تر ټولو کم معیارات هم نه دي پوره کړي مګر په دې لار کې هڅې روانې دي ځینې مهم قوانین یې پاس کړي او تر پخوا یې کوششونه زیات شوي دي په رپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې یوازې پنجاب هغه صوبه ده چې پکې د قرضو د نه ادا کولو په بدل کې د ګروي مزدوریو په کیسو په کیسونو کې کسانو ته د سزا ورکولو رپورت ورکول شوی دی په رپورت کې دا یادونه هم شوې ده چې د پاکستانه ښځې او نارینه د مزدوری لپاره او یا د مزدوری په پلمه عربي او اروپایي ملکونو ته وړل کیږي په ځینې ملکونو کې له هغو سره بد چلند کیږي او آن جنسي ګټې هم ترې اخیستل کیږي همداراز ځینې نور کسان بیا له افغانستان بنګلادیش او سریلانکا غوندې ملکونو نه پاکستان ته قاچاق وړل کیږي او هلته ترې ناوړه ګټه اخیستل کیږي د اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا اپیل چې د طبي دلایلو پر اساس هغه په ضمانت له قیده خوشې کړی شي مسترد کړی دی د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف د درخواست پر رد کولو سره وویل چې هغه ته مخکې سپریم کورټ د علاج لپاره په ضمانت باندې د شپږو هفتو ازادي ورکړې وه خو نواز شریف له هغې موقع نه کار وانخیست د زیارت یا پنځمې په ورځ چې په های کورټ کې د نواز شریف د درخواست اورېدنه کېده نو د هغه وکیل خواجه حارث د ډاکټرانو د طبي رپورټ په لوستلو وویل چې د نواز شریف علاج په پاکستان کې ممکن نه دی او د هغه صحت په خطر کې دی خو ججانو یې دا دلیلونه ونه منل نواز شریف اوس مهال د العزیزیه سټیل میلز په کیس کې اووه کلن بند تیروي د پاکستان په حیدرآباد ښار کې د زیارت په ورځ یو مسافر وړونکی اورګاډی له یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ چې له امله یې د ځایي میډیا په حواله درې تنه مړه او دوه نور ټپیان شول د پاکستان د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبرې اعلان ته وویل چې په دریو مړو شویو کې یوې د اورګاډي چلوونکی بل یې مرستیال او دریم یې ساتونکی و هغه زیاته کړه چې د دوو زخمیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا آی او سی د اولمپیکي لوبو د کوربتو په برخه کې چې پر هند باندې کومه پابندي لګولې وه هغه یې لرې کړه دغه پابندي په فروری کې هغه مهال پر هند ولګېده چې هند د 2020 اولمپیکي لوبو دپاره مقدماتي لوبو کې د پاکستان دوو سپورټ مینانو ته ویزاوی نه وی ورکړي د اولمپیک نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ د زیارت په ورځ وویل د هند حکومت هغه ته اوس اطمینان ورکړی چې د تفریقي چلند نه کولو په برخه کې به د اولمپیک اساساتو ته احترام وساتي پس له هغه چې ایران د هرمز د تنګۍ پر سر د امریکا یو ډرون وویشت صدر ډونالد ټرمپ د زیارت په ورځ د ایران دا عمل یوه غټه تیروتنه وبلله او ویل چې دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ روان ترنګلي حالات لا پسې کړکېچن کړي صدر ټرمپ دا خبره په سپینه ماڼۍ کې یا وایټ هاوس کې د کینیډا له وزیر اعظم جسټن ټروډو سره د لیدنې پر مهال وکړه. ټرمپ وویل د امریکا دا ډرون د نړیوالو اوبو پر سر و او امریکا د خپلې دغې دعوې لپاره ساینسي شواهد هم لري. که څه هم ټرمپ مخکې له دې چې رسنیو سره خبرې وکړي پر خپل ټویټر لیکلي وو چې ایران ډېره غټه اشتباه وکړه، مګر د کینیډا له وزیر اعظم سره د ملاقات پر مهال یې د ایران د دې عمل په باب خپله لهجه نرمه کړه. وی ویل چې هر چا چې د دې حملې دستور ورکړی و هغه به ډېر ساده سړی و. او روسي خبر دا چې د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو د مکسیکو، امریکا او کاناډا ترمنځ د یو نوي تجارتي تړون په هکله د خبرو لپاره واشنگتن ته راغلی او دلته یې له صدر ټرمپ سره لیدلې دي. یوه ورځ مخکې تر دې د شروع یا چهارشنبې په ورځ مکسیکو سنټ یا تجارتي تړون منظور کړ، خو دا تړون تر اوسه د کاناډا پارلمان نه دی منظور کړی او د امریکا د کانګرس په لاندینی ایوان کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي هم له مخالفتونو سره مخ دی. تر دې وړاندې د دغو دریو ملکونو ترمنځ د نفتا په نامه تجارتي تړون موجود و چې ټرمپ هغه د امریکایي کارګرو پر خلاف ګاڼه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دام خرغلی دا وی وی دی و ریډیو دا او تاسو مو غږ له واشنگتن او ریز فواد لامی ما او اوس هم راځو تفصیلی رپورټونه ته. د امریکا خارجه وزارت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنۍ رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې د پاکستان پاک له ویل شوې دي چې پاکستان د انساني قاچاق د لمنځه وړلو په برخه کې تر اوسه کم از کم معیارات هم نه دي پوره کړي، خو په دې لار کې کوشش جاری ساتلی دی. نور حال به پرې نوشیروان قلندر په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کړي.
د امریکا د خارجه وزارت لخوا په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه جاری کړی شوی رپورټ کې ویلي شوی دی چې پاکستان کې اوس هم د انساني قاچاق ستونزې ته سم ځواب نه دی ویلی شوی او د دې د مخنیوي لپاره لږ تر لږه معیار هم نه دی پوره کړی شوی، خو رپورټ زیاتوي د انساني قاچاق لپاره په دغه هیواد کې ځینې اهم ګامونه پورته کړی شوی دي. په رپورټ کې ویلي شوی پاکستان اوس هم د نړۍ په ملکونو کې په دویم نمبر درجه بندۍ کې راځي، خو رپورټ وایي پاکستان د جنسي مقاصد او جبري مشکت لپاره په کاچاک کې د ککړو خلکو مخنیوي لپاره په اول ځل اهم قانون سازي کړی ده. دا په پاکستان کې په تیرو لسو کالو کې د انساني کاچاک برې مخنیوي په لړ کې اهم پرمختیا ګڼل کیږي. په رپورټ کې ویل شوی د پاکستان پنجاب صوبه کې اوس هم یو شمیر بیګار کیمپونه شته چرته چې د خلکو نه په زوره کارونه اخیستل کیږي، پکې زنانه او لوی شمیر ماشومان هم شامل دي. اگر چې د قانون نافذونکو ادارو په دې اړه ځنې ګامونه پورته کړی دي او خلک یې دغه بیګار کیمپونو نه آزاد کړی دي، خو بیا هم آزاد کړی شوي مزدوران بیرته دغه کیمپونو ته راوستلی شي. د انساني کاچاک مخنیوي لپاره د پاکستان اف آی اے ادارې یو پخوانی مرستیال ډایرکټر سلطان افریدی یو اے ډیو ته په یوې مرکه کې ویلي دي چې یوازې په ملک کې دننه د جبري مشکت لپاره نه، بلکې بهر نړۍ ته په غیر قانوني توګه د انساني سمګلنګ غټ نیټورک په پنجاب کې موجود دی. سلطان افریدی په دې اړه څه داسې وایي؟
دا غټ هیومن سمګلر چې کوم دی په پنجاب کې دی، او زیاتره بیر په ایران کې منوستي، په ترکی کې منوستي، چې هغه بار نه دا کاروبار کوي، خلکو ته ټلیفون کوي، په ټلیفون باندې دا خلک ځي او ازی ایران کې ریسیو کوي، هغه د بعد سیف هاوس ته ځي، سیف هاوس د بعد او د ترکی ته کوشش کوي، ترکی کې منجنټور شته دي.
د خارجه وزارت پر رپورټ کې ویل شوی دی چې د پاکستان نه بهر هیوادونو په خاصه توګه خلیجی او اروپایي هیوادونو ته د هغه خزو سړو قاچاق کیږي چې د مزدوري صلاحیت نه لري، خو د غربت او پیسو په لالچ کې لاړ شي او بیا د ستونزو سره مخ شي. دوی په کومو لارو عرب هیوادونو او اروپا ته ځي؟ د اف آی اے پخوانی مرستیال ډایرکټر سلطان افریدی په دې اړه صدا سوای.
دوه قسم لری دی، یو خو هوایی لر ده او یو چکم ده لینڈ روټ ده. لینڈ روټ چکم ده هغه صرف بلوچستان صوبې سره ملوي، چې افغانستان ده او پسنی ده، گوادر ده، پنجپور ده. په دې علاقے باندې دا خلک چکم دي غیر قانوني غیر معروف پلیرو باندې ځي ایران ته. په ایران نه دا قاچاقان چکم دي دا ترکی ته بی او ترکی نه مخکې به پکشتو کې دا روم ته یونان نه مخکې به د خپل کوشش کوي که هلته کې آباد شو ټیک دی کنی دوبه مخکې کوشش کوي. او دویم طریقه دا چې ډېر خلک په هوایي جازونو باندې ملیشیا ته سي انډونیشیا ته سي.
خارجه وزارت پاکستان ته د قاچاقبرې مخنیوي لپاره خپل سفارشونه وړاندې کړي دي. ویلی دی مرکزی او صوبائی حکومتونو لبا جبری مشقت او د انسانی سمگلنگ کې تورن او خلکو لا سزاګان ورکول وی. متعلقہ چارواکو ته تربیت ورکول پکار دی. د دې لپاره خصوصي ججان باید چوټا کلی شي. د متاثره خلکو مرسته وکړي شي. د خښتو بټې دی رجسټرډ کړي شي او نگرانی دی پر زیاته کړي شي. د مزدورانو تنخواګانو ریکارډ دی وساتلی شي او د ملګرو ملتونو د قاعدې مطابق د انساني قاچاقبرې ریکارډ وساتلی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان د بلوچستان صوبې حکومت د شروع یا چهارشنبه په ورځ د هغه صوبې کلنۍ بجټ نوې کلنۍ بجټ اسمبلی ته صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړ چې له یو شمیر ډیرو زیاتو توندو غبرګونونو سره مخ شو. د دې اعلان نه د بجټ وروسته بیا په بلوچستان کې سیاستوالو څه ویلي دي او په دې هکله یې څه غبرګون ښودلی دی. په دې هکله زموږ خبریال حمید سمسور یو رپورټ رالیږلی چې تاسو پام ورته راګرځو.
د سخت شور غوغا په دوران کې د بلوچستان کلنیزه مالی بودیجه وړاندې کړل سواله. د مخالف ډلې د تشویش د نه لري کېدو له سبب څخه دوی د مالی بودیجې کاپي چیرې کړلې. د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر زور بولیدی ویل چې ټوله بودیجه 419 عرب روپۍ ده. په دې کې خساره 40 عرب ده. د پرمختیا د پروژو لپاره 100 عرب 50 کروڑ او غیر ترکیاتي بیا 319 عرب روپۍ دي. د صوبې آمدن په دغه بجټ کې 302 عرب روپۍ شودل سوي دي. د تعلیم لپاره دوی 3 عرب روپۍ شیدي. 850 عرب روپۍ غیر ترکیاتي بجټ او دغه ډول 12 عرب د سکولو لپاره او 14 عرب د کالجونو لپاره د پرمختیا لپاره شودل سوي دي.
123 نوي پرایمري سکول قائم کرنے کے لیے 125 سکولو کی فراہم کو پرایمری سے مڈل کا درجہ دینے 94 مڈل سکولو کو ہائی سکول.
یو سل درویست نوی پرامری سکولونه با پرانستل سی. یو سل پینزوی سکولونه با پرامری زخه میدل سی. سلور نوی میدل سکولونه با حایی او شپورز ویست با حایی سکولونه زخه پا هیر سکندری که بدل کی. په صوبا کې د امن امان لپاره 440 عرب اویا کروڑ روپۍ ځانګړي سوي دي. د لیویزو او د پلیسو ځواک د پیاوړي کولو لپاره 1250 نوي عسکر به ګمارل کېږي. د پولیسو او د لیویزو په محکمه کې به د کرایم اینڈ جسټس د پروګرام لاندې به و دوی ته د نظم نسق د دوی نصاب د بایومیټریک د بم وژونکي د پرانزیک لپاره به نوي تربیه ورکول کېږي. په لومړي ځل باندې به په کوټه کې نوي پرانزیک لیبارټری پرانستل سي.
سیپیک روټ اور منصوبه حفاظت کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے تحت ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کو لیویز پولیس فورس میں بھرتی کیا جائے گا.
د سپیک د لوی لاري او د پروژې د تاپوس لپاره ځنګړی ځواک په پرانستل سي. په زورګونو ځوانان به په لیویزو او په پولیسو کې وګمارل سي. د روغتیا لپاره 40 عرب روپۍ په کوم کې چې د روانو خرڅو لپاره 24 عرب د پرمختیا لپاره 8 عرب روپۍ ځنګړی سوي دي. د اوبو او د بندو لپاره ټوله 28 عرب روپۍ دي. 40 عرب به د اوبو د زیرمو لپاره او 6 عرب بیا د تنخواو د خرڅولو لپاره به ځنګړی وي. د لوی لارو او د سړکونو لپاره 30 عرب روپۍ ځنګړی سوي دي. پر معدنیاتو باندې غیر قانوني قبضه به ختموي او د ماین په قانون کې به نوي مشينري ورکړي.
حکومت بلوچستان ریکارڈ ایک کیس کو انٹرنیشنل آربیٹریشن ٹریبونل میں بھرپور انداز میں اپنے دفاع میں لڑ رہی ہے.
حکومت بلوچستان په نړیوال عدالت کې د ریکورډک قضیه په ښه توګه باندې دفاع کوي. د توانایي لپاره 9 ارب روپۍ ځانګړي سوي دي. له یوه ګریډ زیونی سي تر 14 پورې د ملازمینو په تنخواه کې 10% له 12 ګریډ څخه بیا تر 20 پورې 15% اضافه به ورکوي. په پینشن کې هم 10% اضافه سوي ده. د معذورو خلکو لپاره په لومړي ځل باندې د میاشتې 2000 روپۍ د معذورو د ملازمت کوټا له 2 څخه 15% سوي ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایي ایران د امریکایي ډرون په ویشتلو غټه غلطي کړې ده. ایران د زیارت په ورځ یو امریکایي ډرون په دې رانسکور کړ چې غني د ایران فضا ته نه وتلی وو، خو امریکا دا داوا ناسمه بولي. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د بنگلاديش د کاکس بازار په کوټو پالونګ سیمه کې د نړۍ تر ټولو غټ د کډوالو کمپ دی. هلته تر 6 لک زیات خلک اوسیږي چې زیاتره یې د میامار روهینګیان دي. په نورو نزدې کمپونو کې میش د روهینګیانو شمیر کا ورسره ګډ کړل سي. نو په دغه سیمه کې
د امریکني فوج لخوا د ایران د لاساخ پر ډرون جهاز را نسکورولو خبر پخلی ورستو، صدر ډونالد ترامپ ته سوشل میډیا د لاري ایران له خبرداري ورکړي چې ایران ډیره غټه غلطي کړې ده. بلوري ته د امریکا کانګرس په دې خبرونو خپل اندېښنې څرګندې کړې. د ایران انقلابی دستو دا وکړي چې دوی د امریکا RQ-4 ګلوبل هاک ساخت یو ډرون د ایران فضائي حدودو کې را نسکور کړي. په سیمه د امریکا فوز سنټرل کمانډ یا مرکزی کمانډانې د ایران دا دعوی رد کړي او خپل یو بیان کې ویلي ډرون د هرمز په نیغو اوبو کې د نړیوال فضائي حدودو کې پرواز کاوه چې ایران په نخښ کړ. سنټرل کمانډ په نړیوال فضائي حدودو کې د ایران دا ګام په ځان یو برید بللې. په جواب کې صدر ترامپ د خپل ټویټر اکاونټ څخه په دې بابو ویل ایران ډېره غټه غلطي کړې. د صدر دې بیان وروسته د امریکا سیاستمدارو هم په دې خپل عکس العمل ښودلې. د امریکا په سینټ کې په سعودي د امریکا لخوا د وسلو خرڅولو مخنیوي لپاره پاس شوی قرارداد وروسته د سینټ اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکانل ویلي دا وخت منځنی ختیځ سره د امریکا په تعلق کې د فرق راوستلو نه دی. مچ مکانل ویل په سفارتي کچا دومره نازک وخت او ایران سره روان تاوتریخوالي په وختونو کې د انتظامیه خپې نه دی وهل پکار. خپل 19 خبری غونډه کې د کانګرس اکثریتي ګوند مشر او سپیکر میرمن نانسی پلوسی ویل غواړي چې خبر شي صدر ترامپ د ایران په اړه څه منصوبه لري. میرمن نانسی پلوسی ویل باوری ده چې امریکا ایران سره جنگ نه غواړي. موږ لا د خپل مفاداتو تحفظ لپاره به مضبوط اوسېدل وي او د حکمت نه به کار اخیستل وي. په کار نه ده چې موږ خپل کار کې بې احتیاطي وکړو. موږ د دوی یعنی د ټرمپ انتظامیه په دې اړه ځواب ته سترګې په لار یو. زموږ هیواد د بل جنگ زغم نه لري. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ټروډو سره وایټ هاوس کې د ملاقات وروسته په خپل خبرو کې صدر ترامپ ایران لا د شک فائدہ ورکړه، خو د خپل ټویټ په اړه د ریس کې بدلون رانغې. صدر ویل ګومان نه کوي چې ایران به دا کار د کست کړی وي. زما په فکر دا کار چې چا هم د ځان نه د خپل بیوقفتیا د لاسه کړی موږ ته به پته ولګي او تاسو به خبر شي، خو زه به دا ووایم چې ډیر د کمکلې کار تر نه شوی. د ایران انقلابی دستو کمانډان جنرل حسین سلامی په سننداج کې په دې باب یو جلسې ته ویل زمونږ پولی سره کرخه ده. دښمن چې زمونږ پولی دی خوا راغې نو تباهۍ سره به مخ شي. په خپل یو بیان کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم په امریکا د جارحه قوت تور ولګاو. جواد ظریف ویل امریکا د ایران خلاف اقتصادي ترهګري شروع کړې، په موږ پټې حمله کوي او زمونږ اړخ ته راوړي. موږ جنگ نه غواړو، خو ډېر په نره به د خپل هوایي ځمکني او بحري حدودو دفاع وکړو. د امریکا لخوا په ایران د هرمز په نیغو اوبو کې د تیلو په ټینکرو د برید پړه اچولو وروسته نړۍ کې د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگ شروع کېدو ویرې زیاتې شوې. د شروع یا د چهارشنبه پر ورځ د ایران لپاره د امریکا خصوصي استازي براین هوک د کانګرس غړو ته ویل منځني ختیځ ته اضافه امریکني عسکرو او پیټریاټ میزایل بیټرو استولو مقصد پوره کړي. که څوک هم څه غلطي کوي نو سوچ به خامخا کوي. خو د ډرون د رانسکورېدو پیښې وروستو سینیټر لنډزی ګراهم ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د جنگ خطرات سیوا کیږي. د امریکا په کانګرس کې د اقلیتي ریپبلیکن ګوند مشر کیون مکارتی ویل ایران ته پته ده چې دا خبره د زغملو وړ نه ده او صدر ټرمپ د کانګرس ته اجازت پرته په ایران د حملې اختیار لري. د روس صدر ولادیمیر پوتین د پیښې وروستو امریکا له د سګام پورته کولو په اړه خبرداری ورکړي او ویلي کو امریکا د ایران خلاف د طاقت استعمال وکړو نو دا به د سیمې لپاره تباهي وي.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب دا ځل په ګارډین ورځپاڼه کې د یمن د جګړې په هکله یو مضمون ته کتنه کړې ده.
د یمن جنگ په کال 2015 کې د یمن د هغه وخت د صدر منصور د حکومت خلاف د حوثی یاغیانو د راپورته کېدو له سببه شروع شوی دی، ځکه چې د حوثی یاغیانو په شا ایران ولاړ دی او سعودي عرب د یمن د نږدې ګاونډي ملک له سببه یمن کې د خپل ازلي دشمن د ایران د اثر رسوخ خورېدل د خپل سلامتیا لپاره لوی خطر ګڼي. همدغه وجه ده چې سعودي عرب په یمن کې د ایران پلوه حوثی یاغیانو په فوجي طاقت د چقولو لپاره د سیمې نور عرب ملکونه ځان سره ملګری کل او دا شان د یو مضبوط اتحاد د جوړولو نه پسې په یمن باندې سخت هوایی حمله شروع کړي دي. نن د 6 جون د برتانیې په مشهور اخبار ګارډین کې د یمن د جنگ په حق یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د یمن په جنگ کې د خلکو د وجلې کېدو شمیر 100,000 ته رسیدلی دی. د رپورت لیکوال راډ آسټن د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د برتانیې په یو عدالت کې عرضی شوی ده چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د یمن د جنگ لپاره جوړ فوزي اتحاد له وسله ورکول یو غیر قانونه کار دی او عدالت د خپل حکم په ذریعه د برتانیې یې حکومت دغه فوزی اتحاد ته د وسلو ورکول نه منی کی، ځکه چې د سعودي عرب او د اتحادیانو د حملو د لاسه یمن کې د وجلې شو خلکو شمیر نږدې 100,000 رسیدلی دی. رپورت زیاته چې د حوثی یاغیانو خلاف د سعودي عرب او د اتحادیانو د شروع کړي جنگ 15 کاله پوره شوی دی، خو د دې جنگ د ختمېدو څخه علامې لا نه ښکاري. جنگونو کې د مرګ جوبلې د تخمینی لګولو د برتانیې د یوې ادارې د اکلیډ اندازه ده چې په یمن کې د کال 2015 سم نه شروع شوی جنگ کې تر اوسه پورې د وجلې شو خلکو شمیره په ډومبی ځل دنیا ته راخکاره شوې ده. د ادارې انتظامی ډایرکټر کلایوناډ ریلی خپل یو بیان کې خبرداري ورکړې ده چې په یمن کې تر 100,000 پورې د وجلې شو خلکو شمیره یو بوګنونکې حقیقت ته په دې سبب د دې جنگ د قابونه د وطن وړاندې دا ختمول لازم ده. د یمن د جنگ یو افسوسناک اړخ دا هم دی چې په جنگ کې ککړ دواړه فریق خصوصا د سعودي عرب د مشرۍ لاندې جوړ فوزي اتحاد د قسطه په عامو خلکو بمباری او ګولباری کوي، کم چې د جنیوا د لوزنامو ډاګیزا خلاف ورزی ده. د مرګ جوبلې د اعداد و شمار نه معلومیږي چې د ډزبندۍ دپاره د بین الاقوامي هلو ځلو باوجود د جنگ په سیمه کې د قلاري راتلو امکان ډیر کم دی. د اکلیډ ادارې په رپورټ کې په کال 2013 کې شوو 10,200 حملو کې د 150,800 خلکو د وجلې کېدو ذکر شوی دی. کال 2013 د یمن د جنگ د ټولو نه خونړی کال ثابت شوی دی. د کال 2019 په جنوري او فروری کې د 1,000 نه زیات خلک مړ شوی دی. د برتانیې د سوسکس نومي یونیورسيټي سینیئر لیکچرر اینا سټاوریانکس وایي د یمن په جنگ کې د شوی مرګ جوبلی په حق لا د اکلیډ ادارې اعداد و شمار ډیر خوفناک او افسوسناک دی او د دې یادګیرنه کوي چې د یمن جنگ د نور زیاتې تباهۍ په لوري روان دی. رپورت زیاته چې د عامو خلکو په ودانو نیخ په نیغه هوایی بمبارو او زمینی ګولبارو کې د 11,500 نفرو د قتلېدو تخمینه لګولې شوې ده. په دې کې جنگ ځپلې سیمه کې د قات او د هیزي د وبا د لاسا او د سمندري محاصري او په اسپیټالونو د بمبارو کې دولسه وبا وجلې شوی خلک هم شامل دي. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې سعودي عرب په یمن کې د دومره زیاته تباهي د غربي ملکونو خصوصا د برتانیې په دې جنگ کې د لاس درلودو او د وسلو د ورکولو نه بغیر نشوه کولی. سعودي عرب په عامو بیګنا خلکو نیغ په نیغه د حملو کولو ذمهوار دی. د یمن په جنگ کې د کیدونکو مرګ جوبلې اعداد و شمار د سعودي عرب په لوري د برتانیې د پالیسۍ په حق لډیر تپوسونه راولاړ کړي دي. په دې کې د سعودي عرب د حکومت نه د مرور نامتو صحافي د خاشقجي دردناک قتل هم شامل دی. د انساني خواخوږۍ د معاملو په باب له د ملګرو ملتونو نائب لوی سکتر مارک لوکاک خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یمن جنگ نه یوازې ظالمانه دی بلکې دا یو فریق هم ګټلې نشي. د برتانیې په ایوان کې د وسلو د برآمد په قابو کې د ساتلو د کمیټې د لیبر پارټۍ غړي لاید رسل ویلي دي چې د یمن په جنگ کې د شوی مرګ جوبلی راښکاره کیدل دا حقیقت په ګوته کوي چې زمونږ یعنی د برتانیې حکومت د پیسو ټکو د بوتکورو په خاطر په سعودي عرب دومره وسله خرڅه چې هغه په یو ملک یمن په مکمله توګه تباه او برباد کو. د لیبر پارټۍ غړي لاید د خپل بیان په اخر کې ویلي دي زه چې د یمن په پلیت جنگ کې د لاس درلودو سوابا د خپل ملک برتانیې د انجام په باره کې سوچ کوم نو زما غونی زیک شي. د یمن یو مکمل کل برتانیې نه هم هغه شان نفرت شروع کړی دی څومره چې سعودي عرب نه کوي ځکه چې سعودي عرب هم د برتانیې جوړ بمونه په یمنیانو وری.
او بل رپورټ دا چې امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په میانمار کې دننه او بهر د مهاجرو په کمپونو کې لسګونه زره زاړه کسان د مرسته کوونکو ډلو لسترګو لوېدلې دي. د میانمار د کډوالو او بې ځایه شویو ناورین درې کاله مخکې هغه مهال پیل شو چې اقلیت مسلمانان د پوځ له ظلمونو په تیښته کې شول. نصیر کاکړ له نورو جزئیاتو سره.
د بنگلاديش د کاکس بازار په کوټو پالونګ سیمه کې د نړۍ تر ټولو غټ د کډوالو کمپ دی. هلته تر شپږ لکه زیات خلک اوسیږي چې زیاتره یې د میامار روهینګیان دي. په نورو نزدې کمپونو کې میش د روهینګیانو شمیر که ورسره ګډ کړل سي نو په دغه سیمه کې د کډوالو شمیر لس لکه ته رسیږي. دوی د میامار د پوځ د بېرحمه حملو او د نسلي ملیشو ترمنځ مخ په زیاتېدو شخړو له امله کډه سوي دي. مریم خاتون هم هغه وخت له خپل درو ماشومان سره کډس وکړه چې د میامار عسکر په مونګډاو کې د دوی کلی ته ننوتل. مریم خاتون په برمی ژبه کې وایي چې کله پوجان ورغلل او کورونه ته ورونه اچول نو د هغې مور و پلار په کور کې دننه وو. د هغې مور و پلار له پنځو کلونو څخه د چا له مرستې بغیر نه سوی شورېدلی. دوی به په کټ پراته وو او تشناب ته به هغې بیول. هغه وایي موږ د تیښتې په وخت هغوی له ځان سره نه راوستل. موږ له دریابه پورې وتلو او زما مور و پلار په کور کې وسوځېدل او مړه سول. د پاخه عمر روهینګیا کډوال چې کامپونو ته رسېدلي هغوی بیا له بل ډول چیلنجونو سره مخ دي. د افی نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي دوی نسی کولی چې بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی ولري. د امنیسټي یو چارواکي ماتیو ویلز وایي
much of the infrastructure set up in terms of the humanitarian response is based around an assumption of being able to get to a distribution point or a water point or a camp clinic.
زیاتره زیربناوی چې په بشري اساس جوړ کړل سوي د مرستو د ویش وځایته د اوبو وځایته یا د کامپ روغتون ته د رسی په فکر جوړ سوي. او کته په بدني توګه د تشناب اوبو یا روغتون لپاره د بنگلاديش د کډوالو د کامپ په غونډي یو کښته پورته نسیتلی نو بیا هلته رسی ستاسو لپاره ممکن نه دی. زیاتره د پاخه عمر کډوال په خپل ژوند کې درې یا تر دې زیات واره اړ کړل سوي چې خپل کورونه پرېږدي. د شاروخ په نوم د بل کډواله په برمی ژبه کې وایي هر څه وسوځېدل. امنیتي ځواکونه په کلي کې وو. دوی له یوه سره تر بله سره کورونو ته اور ورکوي. د میامار حکومت وایي چې اوس د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره ده خو چارواکي روهینګیانو ته پوره وګړیتوب ورکولو څخه انکار کوي یا بیا کورونو ته د بیرته تګ اجازه نه ورکوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې سټیفن پاتیسن وای
سو دی کوېشن هیر از اباوت وین از دی رائټ ټایم فار دی روهینګا ټو ریټرن ټو میانمار ان اورډر فار دیس ټو هاپن دی کنډیشنز
دلته پښتنه د دې د چې روهینګیانو لپاره بیرته میانمار ته د ستنېدو سم وخت به کله وي د دې لپاره باید په میانمار کې شرایط برابر وي چې خوندي وي په عزت وي او اوږدمهاله حل ولري امنیسټي وای تر څو چې دا شرایط برابرېږي د مشرانو کډوالو او د هغوی د ځانګړو اړتیاو لپاره د مرستو پراخ عملیات پکار دي